په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ری په یوه بل خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم مخاله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کې وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وای چې که څه هم له هغه مهال رئیس چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی دي، په دې هیواد کې امنیت ښه شوی خو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. روزا اوتنبایو دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. هغه زیاته کړې طالبان حکومت له خپل گاونډي هیوادونو لکه پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي خو له پرسمت پیژندنې څخه لري ده. او تنبایو په دې ځانګړي مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د بشري مرستو ډېره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک له بشري ستونزو سره مخامخ دي. د کمیټې په خپل ویب پاڼه کې نن په یو بیان کې ویلي چې له هرو دو افغانانو یو یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او دغه راز نه پوهیږي چې د بل وخت لپاره خواړه له کومه کوي. د افغانستان لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې د چارو مسؤل ویلي دي چې په افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې د اړمنو کسانو ته مرستې رسولې دي او بیا به هم په دې هیواد کې پاتې شي او د راتلونکو میاشتو او کلونو لپاره به ژورې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم نن د سعودي عربستان له چارواکو مننه وکړه چې د اسرائیل د هوایي شرکت یوې الوتکې ته په جدیه کې بیړنۍ ناستې ته اجازه ورکړه. د ایر سچلست دغه الوتکه چې سپرلی اسرائیلیان وو له سچلست نه تل ابیب ته روانه وه. سعودي عربستان او اسرائیل چې په خپلو کې رسمي اړیکې نه لري د 2022 کال تر جولای میاشتې پورې د سعودي عربستان هوایي قلمرو اسرائیل ته د تلونکو او له هغه ځایه د وتونکو الوتنو پر مخ تړلی و. سعودي عربستان خپل هوایي قلمرو هغه مهال د الوتنو پر مخ داسې مهال پرانیست چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې هیواد څخه کتنه ترسره کوله. دغه اسرائیلي الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله په جده کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې وه. د اسرائیلي بهرنیو چارو وزارت وویل چې یوې اسرائیلي چارټر یا کرایه شوې الوتکه له جدې ټول اسرائیلیان انتقال کړل. اوکراینی چارواکو نن وویل چې روسیې د هغو څلور اتیا اوکراینی سرتیرو مړي کیف ته وسپارل چې په جګړه کې وژل شوي. د اوکراین د بیا مدغم کېدو د چارو وزارت نه دي ویلي چې د دغو سرتیرو مړي چیرته اوکراینی چارواکو ته سپارل شوي او دا هم نه دي ویلي چې آیا د روسیې د پوځي پرسونل مړي هم موسکو ته سپارل شوي او کنه. د اګوست په څلورمه روسیې یو بل ته د وژل شوو سرتیرو د سپارلو اعلان وکړ. ویل چې اوکراین د 160 سرتیرو مړي ورسپارلي او اوکراین هم د 40 مړو د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د ورکو شو کسانو د چارو لپاره د اوکراین کمیشنر اولیکوتنکو وویل چې د جنیوا د کنوانسیونونو له مخې یو بل ته د نورو وژل شوو سرتیرو د مړو سپارل به دوام وکړي. د واګنر په نوم د روسیې د اجر وسلوالو د ډلې مشر یوګینی پریګوژن د سان پیټرزبورګ په څنډه کې په یو خصوصي هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پریګوژن چې د لنډې مودې لپاره د پوتین د واکمنۍ په وړاندې وسلوال بغاوت کړی او هغه د خپل 2 لسیزې واکمنۍ په موده کې له سترې ننګونې سره مخ کړی و. د اګست په 3 د یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې له 9 سپرلیو سره ووژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې یو وخت یې نږدې متحدو په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. د واګنر ډلې اډون ټلګرام چینل کې په یو بیان کې ویل شوی چې له یوګینی ویکتوروویچ سره د الویدا مراسم په سرپټ ځای کې ترسره شول او هر چا کې غوښتي چې ورسره خدای پامني وکړي د پوروخوفسکي حاضرې ته دی ولاړ شي. خبرونه مو لازم دي راډیو اوریدل. پینمنې وای د بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته خپل اندېښنې او دریس واضح کړی دی.
President has always been very clear about the importance.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه وځ په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وش کولې آزاد ژوند وکړي، خوندي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي، روښانه دریس لري.
په دې اړه مو چې آیا د سپینې ماڼۍ دغه دریځ او نړیوالو ټولنو ملاتړ ولې د افغان نجونو پر وضعیت کې بدلون نه دی راوستی، د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
څنګه ملاتړ کوي تاسو؟ شه نن مو په کور کې یو، هیڅ نه هم فعالیت، نه فرهنګي نه مدني فعالیت کولای نشو.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې د کموالي له امله د میندو او ماشومانو د مړینې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او په یو راپور کې به واوري چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ناخوالو له امله حافظه په دې وروستیو کې سم کار نه کوي.
ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مسالې ته تسلیم کړم، وایي نو پیسې دې نه دي ورسره اخیستې، مالو ولا پیسې مې نه دي اخیستې، وایي ویل مال هېرې مې شوې. بیرته ورغلم، کله چې ورغلم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړې، اولاد یې ما مې هېرې شوې.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرې باندې لومړی موضوع ته. سپینې ماڼۍ وایي چې د بایډن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته تل خپلې اندېښنې او هم خپل دریځ واضح کړی دی. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند دی. تېره ورځ رسنیو ته په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. متحده ایالات داسې مهال د افغان نجونو په ملاتړ غږ اوچتوي چې په افغانستان کې زده کوونکي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي. نور په دې رپورت کې
که څه هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د زده کړو د بیا پایل لپاره د طالبانو حکومت هیڅ روښانه تګلاره نه لري، خو سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس بایدن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره په ښکاره توګه شریکې کړې دي. د سپینې ماڼۍ وایاندې کارین جان پیر پرون رسنیو سره خبرو کې وویل د طالبانو سره د اړیکو په ارزیابۍ کې به د نجونو د تعلیم موضوع په اړه د امریکا روښانه دریځ ادامه ولري.
President has always been very clear about the importance.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه وځ په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وش کولې آزاد ژوند وکړي، خوندي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي، روښانه دریځ لري. له همدې امله موږ طالبانو سره د خپلې ټولنې اندېښنې لکه د نجونو تعلیم شریکې کړې دي. موږ دا بشپړه روښانه کړې چې بې له دې چې طالبان قوي کړو، له افغانانو سره په مرستو کولو متمرکز یو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې دا هم وویل چې د متحده ایالاتو دا دریځ د یو یا هم څو کلونو لپاره نه دی، بلکه د تل لپاره دی او بدل بنشي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوال ټولنې او په ځنګړي توګه افغانانو له طالبانو په زلونو د نجونو د خوندزو او په هنتونو د بیا پرانستو غوښتنه کړې. خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلې، بلکې په دې اړه یې بیلابیل څرګندونې کړې چې د دوی ترمنځ د جوت اختلاف خود نه کوي. هغه چې په روسیو کې د طالبانو یو پخوانی چارواکي عبدالسلام ضعیف بی بی سی سره مرکه کې هم ورته اشاره کړې او وی ویل 95% طالبان پر خوځو د زده کړو او کار د محدودیت پاړه د خپل مشرتابه له فرمانونو سره مخالف دي. په ورته وخت کې لښپګم ټولګي پورته یو شمیر زده کوونکي وایي خپل بی برخلیک حالت تزوریږي او نه پوهیږي چې طالبانو د کوم مخه لپاره د دوی خونځي تړلې دي. د لسم ټولګي زده کوونکي انیسا
اسلامي امارات موږ په دې تمه کړی و چې نن تاسو ته طرحه جوړیږي، سبا تاسو ته طرحه جوړیږي. په دې طرحه جوړیدو باندې مکمل دوه کالونه او څو ورځې تیرې شوې، له خدای طرحه چې نه جوړیږي د دې طرفه موږ په دې امید او تمه باندې کینولې یو. د یوې میاشتې څخه تر بلې میاشتې، بلې میاشتې څخه تر بلې میاشتې دغه دې د کارونه چې موږ ته تمه راکوي، ته یو نفرم جوړوي چې د ورځ په ورځ په تدریجي توګه د مودې منځتلو سبب ګرځي.
نن وسونه هم ورځ ده چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلی او تر خوای 2970 ورځ ده چې نجونی او خزي په هانتونونو ته لطلو منه شي. لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځي او په هانتونونو د بیا پرانیستلو لپاره د طالبانو د حکومت لوی بهانه دی وی کړنلارې جوړول دي. هغه چلانه د جوړ شوی او پټول کې د دوی د حکومت ظرفیت هم تر پختنه لاندې راوسته.
په همدې موضوع کې تم کې یو د ازادي رادیو خبریال مرسلین ارسلا په کابل کې دی یو ښوونیز مرکز له ښوونکو او د زده کړو ملاتړ او رانو سادات سره مرکه کړې او د سپینې ماڼۍ د ویاند د وروستیو څرګندونو په باب لومړی ترې پوښتلې چې دا ډول ملاتړ د افغان جنو ولې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې، تر اوسه افغان جنې بې برخلیک دي.
فقط یو نظر ده چې دوی فقط خلکو ته وایي چې مونږ د افغانستان نجونو نه ملاتړ کوو، سره ملاتړ کوي تاسو شه. نن مونږ په کور کې یو، هیڅ نه هم فعالیت، نه فرهنګي، نه مدني فعالیت کولی نه شو. که ځینې کسان چې جرات کوي چې داسې کارونه وکړي، خبرېږي چې یا ژوند یې له لاسه ورکړی یا بل حادثه ورته مخکې شوی، نو په دې اساس هیڅ نوه همکاري په دې بخش کې مونږ افغان نجونو سره نه دی شوی. باور وکړئ چې یعنی اوس هم اوسمهال چې مونږ په افغانستان کې اوسېږو، په دې بد شرایطو کې یعنی د تحصیلي او پیشرفت هیڅ نوه زمینه مونږ ته نشته. حتی مونږ نشو کولی چې خپل هغه پخواني پوزیشن چې مونږ په دولت یا که موسسې کې چې مونږ کار مکوو، اوس نشو کولی چې هلته لاړ شو. نو ته څرنګ ملاتړ زمونږ نه کوې چې مونږ ته دا حق راکوې چې مونږ مکتب ته لاړ شو، مدرسې ته لاړ شو، او پانتون یا ماستری لپاره هیز نه و. یعنی باور وکړئ چې دلته داسې شرایط نشته چې انجونو کولی شي چې خپل درسو ته ادامه ورکړي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د انجونو د تعلیم او تحصیل څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نو د نړیوالې ټولنې مرستو او همکاریو په دې برخه کې تر اوسه پورې آیا انجونو ته د تعلیم او تحصیل په برخه کې داسې عمومي چاپیریال رامنځته کړی، او آیا په دې برخه کې شته محدودیتونه تر کومه حده رقم کړي دي؟
سره ملاتړ کوي، موږ ته باید واضح کړي په کوم بخش کې یعنی همکاري کوي. تاسو کولای شئ چې موږ ته د مکتب دروازې واضح کړي. اکثریت از یعنی میلیونونو نجونو نه شته دي هم دا اوس چې ټول په کور کې دي، مدرسه او مکتب ته نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي یا زده کړه وکړي، او د پانتون دروازې ورته بند دي. نو په کوم وخت کې موږ سره همکاري کوي تاسو؟ که کولای شي چې همکاري وکړي، دا په رسمي شکل موږ سره همکاري وکړي. یعنی باید هیوادونه ناسته ولري په دې بخش کې، او د افغانستان استازي هم پکې اوسي، یعنی هم د طالبان حکومت نه. نو اصلي موضوع، اساسي مشکلات باید حل شي.
د طالبانو حکومت خو لا هم په دې ټینګار کوي چې دوی پر طرح باندې کار کوي تر څو نجونې بیرته پوهنتون او مکتب ته وګرځي. نو آیا تاسو په دې برخه کې کومه امیدواري ګورئ چې په دې طرحه کې پیشرفت شوی وي، پرمختګ شوی وي، او نجونې دې په دې نږدې راتلونکي کې مکتب او پوهنتون ته بیرته وګرځي؟
شرایط نمیشه برابر وای. نو په دې بخش کې دوی همیشه دروغ وایي، همیشه عوام فریبی کوي. که کمتر هی درلود اوز با حتمی، یعنی هرو مرو با شروع کده او خپل طرح عملی کول.
په کابل کې د یو ښوونیز مرکز له ښوونکو او د زده کړو له مدافع او رانوس سادات سره د سپینې ماڼۍ د ویاندې د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وچې ویلي و. د باراک اوباما اداره د افغان نجونو د زده کړو کلک ملاتړ کوي او په دې اړه خپلې اندېښنې او دریځ طالبانو ته واضح کړی دی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د روان کال په جولای میاشت کې د سیلابونو له امله له څلوېښتو زیات کسان مړه او شپږ زره نور زیانمن شوي. دغې ادارې د نوي راپور په خپرولو سره ویلي چې سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړې، او دغې ادارې د خپلو همکارانو په ملتیا له زیانمن شوو او په ځانګړې توګه له ماشومانو سره مرستې کړې دي. نور جزیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د جولای په میاشت کې وروستیو سیلابونو د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او ستر مالي زیانونه اړولي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د تیر جولای په میاشت کې په ټول افغانستان کې څلوېښت کسه د سیلابونو له امله مړه شوي او شپږ زره نور ترې اغېزمن شوي دي. یونیسف زیاته کړې چې د خپلو همکارانو په همکاري د قربانیانو په ځانګړي ډول له ماشومانو سره مرستې کړې دي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپل ژوند له بد وضعیت نه شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکی فضل حق یو له هغو کسانو څخه دی چې په وینا یې په وروستیو سیلابونو کې د دوو میرمنو په ګډون د خپلې کورنۍ څلور غړي له لاسه ورکړي دي.
د خدای په فضل بل چاته ځاني زیان نه دی اوخته، یوازې زموږ کورنۍ و چې څلور کسان تر سیلاب لاندې شو، نور خلکو ته هم ډېر زیان اوخته. زمکه ونی کورونه هر څه له لاس ورکړي دي، خو تلفات نه لري.
ګلباد شاد میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د تیرو میاشتو ویجاړوونکو سیلابونو د هغه کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی. ځکه باغونه د شانې ټول ولیدي، موږ خپله اوس خوراکي غیر خوراکي موادو ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه یې ضعیفه دي او مشکلات زیات دي.
دی وایي د ځان په ګډون د دې ولسوالۍ ډیری خلکو د سیلاب له امله خپل کورونه له لاسه ورکړي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویان شفیع رحیمي د سیلابونو د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه تر دې مخکې په یوې خبري ناستې کې ویلي وو چې په تېر کال کې په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون د طبیعي پیښو له امله شاوخوا 200 کسان تلف شوي او تر 200 ډیر نور ټپیان شوي دي. نوموړي د غراز د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د مرستو د ویش بهیر او د دغه بهیر د دوام پاړه هم خبره کړې وه. څو موده وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله اغېزمن شوی او د اوړي په موسم کې په دغه هیواد کې د سیلابونو کچه لوړیږي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د روختنانی وال سازمان په افغانستان کې د بودیجې د کموالي له امله د میندو او ماشومان د مړینې زیاتوالي خبرداري ورکړې. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې تر دې مخکې د ورځې د میندو د مړینې 40 پیښې او د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې 118 اټکل شوی و. نور جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې ده. دغه سازمان د سه شنبه په ورځ په خپل ایکس شبکه یا په خواني ټویټر کې ځینې احصایې خبرې کړي او ویلي دي چې د 2018 کال د اټکل پر بنسټ په افغانستان کې هر ورځ 40 میندې او 118 ماشومان د مخنیوي وړ مړینې له امله مري. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلو چې د افغانستان په هغه سیمو کې چې له بشري ناورین سره مخ دي، د روغتیا په برخه کې د بودیجې کمواله او د سرچینو کمښت به ناوړې پایلې ولري. دغه سازمان ویلي چې د 2023 کال په پاتې میاشتو کې په افغانستان کې د لومړنیو روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره 125 میلیون ډالر مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه لاڅ ویلو ډډه وکړه. لبلې خوا یو شمېر هغه کورنۍ چې لخپلو ماشومانو سره د زیږون پر مهال میندې له لاسه ورکړي وای چې دا ستونزه د بیوزلۍ او د لازمو اسانتیاو د نشتون له امله ده. سونیتا وایي یو کال وړاندې مور د اتم زیږون پر مهال له نوي زیږول شوي ماشوم سره یو ځای مړه شوه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
او یک دلیل شخامی
یو لامل پر لپسی زیگون او بل لامل په افغانستان کې ناسم اقتصادي وضعیت و چی دا کار دی لامل شو او هم دا رنگ مور می په کور کې زیگون وکړ.
د افغانستان د نسایی او ولادي متخصصینو ټولونه هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو په ځانګړي توګه د ماشومانو د مړینې لوړه کچا د اندېښنې وړ بولی. د افغانستان د نسایی او ولادي ټولنې مشره ډاکټر نجم سما شفاجو وای د ورستۍ شمیرو لمخې په افغانستان کې په هر سلو زرو زیګونونو کې 438 میندې او 22 ماشومان مري. ډاکټر شفاجو ازادي راډیو ته ویل د مجهزو روغتونونو نشواله، بی کیفیت درمل، بی وزلی، بی سیوادی او پرته لزند زیګون د میندو او ماشومانو د مړینې اصلي لاملونه دي.
که فاکتورای که دایی رول داره
هغه فاکتورونه چې ډیره زیګونونو کې ونډه لري، خراب اقتصاد، د هغو ډاکټرانو او قابلو نشټوالی چې د ښځو لپاره کار کوي، د معیاري روغتونونو نشټوالی او لا هم د معیاري تجهیزاتو نشټوالی، د ټیټ کیفیت درمل، ستونزمن او لیرې سړکونه دي.
څلور میاشتې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې په 2020 کال کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې و چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه پکې لوړه ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې په 2020 میلادي کال کې په هر زرو زیږونونو کې 95 میندې او ماشومان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو نه مخکې مرسته کوونکو موسسو په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې هر کال شاوخوا 1 میلیارد ډالر لګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې به لومړی په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته مخه کړو. ایران ته کړی شوی یو شمېر افغان کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې هېواد زاهدان ښار په یو کم کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او له بلې خوا د هېواد ته د بیرته ستنېدو کومه لاره چاره هم نه ویني. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د ایران په زاهدان خار کې د هغې افغاني کډوالې غږ دی چې وایي حامله دار ده او په یو کم کې تر سخت لمر لاندې ناسته ده. دغه افغان کډواله وایي چې وضعیت ښه نه دی، د اوبو، خوراکي توکو او روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي پرته دی او کورنۍ یو اونۍ په دې کم کې تیره کړې چې بیرته افغانستان ته راشي، خو د دې په وینا داسې ونه شول. هغه وایي چې د زاهدان په کم کې د افغانانو شمیر شاوخوا 1500 تنو ته رسیږي. دغه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته دوی کډوالې ته اړ شوي دي او د دوه کلونو په تیرېدو دا چې دوی قانوني اسناد نه لري او خاوند هم د پولیسو له لوري زورول کیږي افغانستان ته د بیرته ستنېدو پریکړې کړي.
موږ په زاهدان کې په کم کې بن پاتې یو، اوس تګ راتګ نشو کولی، نه خواړه شته نه اوبه. موږ شاوخوا 1500 کسان، ځوانان، بوډاګان او ماشومان ټول دلته په دې ګرم هوا کې بن پاتې یو. هیڅوک نشته چې له موږ سره مرسته وکړي. موږ وایو چې افغانستان ته ځو، دوی وایي چې لاړ شئ، خو څنګه؟ هیڅ حل لار نشته، هوټل نشته او اوس یې موږ ته وویل چې افغانستان ته د تلو لپاره بس نه لرو. په ډیر تکلیف کې
هغې زیاته کړه چې تر اوسه د دغې بېغورۍ لامل دوی ته نه دی څرګند. یوه بله مېرمن هم وایي چې څو میاشتې وړاندې د ورورې د پاسپورټ د نشوالي له امله خپله ناروغه مور د درملنې لپاره په ناقانونه ډول ایران ته لېږدوله، خو ایراني پولیسو درې ورځې وړاندې د دغه هېواد له مشهد ښار څخه ونیول او خپل هېواد ته د بیرته لېږلو په موخه د زاهدان کم ته واستول. هغه چې د فراه ولایت اوسیدونکي د اونۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مر به خاطرې که پاسپورت نه داشته. د دې لپاره چې پاسپورتونه مو نه درلودل موږ یې زاهدان ته ولېږلو. موږ اوس په کم کې یو، دوه درې ورځې وشوې سرګردانې یو، چې نه اوبه شته نه ډوډۍ شته. مور مې ښه نه ده، دوی هره شېبه موږ ته وایي بس راځي. موږ هم همدا ډول حیران او سرګردان یو.
متل سرګردان او حیران.
ومو غوښتل چې په ایران کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د طالبانو له حکومتو پوښتو، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت ویان عبدالمطالب حقانی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو دوه اونۍ وړاندې د ملت د حکومت حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد ارسلا خروټي ویلي چې د دوی ودنده د راستنېدونکو لپاره د اسانتیاو برابرول دي. ایران، پاکستان او نور هیوادونو ته د افغانانو ناقانونه کډوالي کومه نوې خبره نه ده، خو د کډوالۍ دغه څپه وروسته له هغه ډیره شوه کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. ناامني، بې وزلی او بیروزګاری د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. خو په دې وروستیو میاشتو کې دغو کډوالو له ازادي راډیو سره په مرکو کې په پرله پسې ډول د پاکستان او ایران په څیر هیوادونو کې د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایتونه کړي دي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي بیا له یوې داسې ستونزې شکایت کوي چې له حافظې سره تړلې ده. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ډېر ځلې یو ساده شی هېروي. روغتیا پالان بیا د حافظې د کمزوري عوامل، بې وزلي، نامعلوم برخلیک، جګړې او دغه راز ځینې نورې ټولنیزې ناخوالې بولي. نور به په دې راپور کې واورو.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دی د هېرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، اتوته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډیر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخته راایستو درته پیښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هیر واتي. ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنیګڼ اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 10 کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای په سیګرځيږي.
ولا دغه مرض نه مانه بلکې ډیرې ځوانانو پیدا کړي لار ځوان سره مخ کی ودی و چې د هیرې مرض مزیت شوی دی. ورځي یو ډاکټر کورته بولی ولو سر راو واتو کلی جنو راکو د موټر سخت ډیر وګرځیدو یو سات دو ساته ماته لسو. بلور چې ګورو ډاکټر د باندې راوتل موټر یې چلان کړی د موټر بیرته راکته سوی د په کلی سیګرځي د چیز ما کې چې دا کنه خلک ته دی اند دغه
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دی هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ می ورور د دې مساله هغه د دې مساله کاروبار کوي خار خواته تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنه مغه مساله مې ورته تسلیم کړ ورور مې ته وویل نیم زر افغانۍ به مورچرا واخلي. کله چې مصاله ورته تسلیم کړم نور په خپل مخ ورچ رالم ورور می زنګ راته وکوه مصاله تسلیم کړم مالو وای نو پیسې دې نه دی ورچ راخستی مالو ولا پیسې نه دی راخستی وای ول مال هیر میسوی بیرته ورلم. کله چې ورلم موټروان دې موټر په جنگله باندې ولاړ ده مال زوی مړ پیسې دې نه کړی وای ولادي ما می ریسوی.
دا چې په غزنی کې ګڼ وسیدونکو کې دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي. نو ډیرای روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هیر زیاته سوې ده. د کمزور اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هیر ورسره زیاتېږي او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
پټول کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکتورونه پدې کې رول لري چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازن غذا نشتون ده او د دې ترڅنګ ټولنیز رواني ناخوالي د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کې او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل ووسی.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي او وایي لا دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کوم سما کار چر کړی دی او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لور پور چرواک پور ورسی وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده د پاکستان سره سرحد لري یعنې د ولایت په سطحه ډوره غټه ده. دلته حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نسته، د موبایل تمیم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې حکومت دلته څه توجه نه ده کړې. دا مرستې او دا شیان ورکیږي حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الله هم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی ولا دا بیا خصوصا د هلمند په زراعتي ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده. امراض هم پیدا کړي دي او د خارج هم دوا وړل کیږي یا شراتو یا د شپتي یا د نور امراض پر خصوصي د زراعتي ډاکټرانو اساسه هغه دلته ټیسټ کې د لابراتوار نسسې د دوا ویټ چیش پر دي خو زید دې شي ګټ ورته ورسې نور ساده مډیر کښتو ته رسې کښتو نه ډیر خراب کړي دي سره د زراعت کچیر ته په نورانه ورته ونیسي سره نور په جیز سره خلک او ټولنه باید ډیر غټ مشکلات سره مخامخ شي سره وسکادي به خلیر شمالي ولسوالۍ نه به خلې سکوت پال کې دي سره او برمی یو سره شل سل دیش متر برمی دي سره غم دوه انچ او بیت دومره زکه نه خړو به کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې.